مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 10 په کابل کې 9 بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته خراغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ ونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. هندای وزیر اعظم د افغانستان سفر پر مهال په کابل کې د پارلمان نوی ودانی پرانیزي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر ویلي د پاکستان وزیر اعظم به د رواني میاشتې پر 10مه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. او عربي ټولنې پر ترکیه غږ کړی چې د عراق د سرتیری وباسي. بشپړ خبرونه. هندای وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان د سفر پر مهال د هغه هیواد پارلمان نوی ودانی پرانیزي او د افغان هوایی ځواک ته درې هلیکاپټر سپاري. مودی نن سهار وختي له مسکو او کابل هوایی ډګر ته ورسید چې ورته د افغانستان ملي امنیت مشاور حنیف اتمر او نور چارواکي سر ستړي مشي ته ورغلي ول. مودی نن پر خپل ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دی د خپل یو ورځني سفر په لړ کې له افغان ولسمشر اشرف غني، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ویني. پر دې موضوع تفصیل په خبرونه کې درکو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په رواني میاشتې پر 10مه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د خبرو نوموړي تیر مازیګر تر وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسمبلی ته د وینا پر وخت وکړه.
د سی پیک په حواله دلته د غربي لارې ستونزه وه چې په دې ډېرې خبرې وسوې. ډاکټر مالک بلوچ، ما او ډېری نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړې. اوس دا ستونزه هم هواره سوې او په 10 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لاره پرانیسي.
ثناء الله زیری زیاته کړه چې دی به له هغو ملتپاله بلوچانو سره د روغې خبرې کوي چې د پاکستان اساسي قانون یا آئین مني او وسلې ږدي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي شاجي ګل افریدي تیر ماښام مشال راډیو ته په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي.
پاتیوشتن تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوام مثلا موږ د عوام خبره کوو. زمونږ اختلافات ختم شي ان شاء الله. موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوق لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ یو کم فاتا ګراند الاینس رقم تړلې خلک غو ټول
د قبایلو ځنی پارلماني استازي د آئینی حیثیت بدلولو او د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کوي. خو ځنی دریض لري چې لومړی باید بې کوره کړل شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او بیا نور کارونه وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغي 96% کمه شوې ده. تیره ورځ د فاټا سیکټریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال راډیو ته ویل د ګزړ ناروغۍ پیښو کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلی سیمو کې د ناروغۍ ضد کمپین وکړ.
دې د مونږ پرمننت کسان واخستو لوکل کسان او مونږ هوپ کوو چې 2016 کې به مونږ فاټانا کوشش شي د کسونو بالکل د پولیو جړې نه خط. اوس ډیسټریکټ پېښور په کې شامل دی، خبر ایجنسی ده جلال آباد پورې ده. نو دا ویره دې چې پاتې شي نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شي، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
سږ کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ 6 پېښې ریکارډ شوې دي چې پکې زیاتره ناروغان د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا دي. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیر ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ 2 بمباري کړې ده. پر سنگین ولسوالۍ روانه ونې وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده. وسلوال طالبان وایي شاوخوا ټوله ولسوالۍ تر ولکې لاندې ده، خو افغان چارواکي یې دعوه ردوي او وایي وسلوال یې په شا تمبولي او د ولسوالۍ واک یې بیا ترلاسه کړی دی. په افغانستان کې د ناټو ماموریت یو امریکایي ویاند بیګاب وویل امریکایي پوځ تر نیمې شپې مخکې په سنگین ولسوالۍ کې 2 هوایی بریدونه کړي دي. په دې اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان پر نړیوال ټولنه غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره باید پر سیمه ییز کچ هلې ځلې وشي. اردغان زیاته کړه چې ترکی سرتیری به تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. عربی ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیې او سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او ویل چې دا د عراق پر خپلواکۍ حمله او د عربي هیوادونو امنیت ته ګواښ دی. دوی له ترکیې غوښتنه وکړه چې سرتیری دې له عراق وباسي. د عربي ټولنې مرستیال مشر احمد بن حلی وویل ترکیې او سرتیرو په سیمه کې ګډوډي هم زیاته کړې ده. له بغداد سره د کړکېچ رامولو په خاطر ترکیې د روانې میاشتې پر شلمه اعلان وکړ چې له عراق یې د سرتیرو ایستل پیل کړي دي. او د بلجیم په پلازمینه برسلز کې پولیسو په پاریس کې د تیرې میاشتې بریدونو په تړاو نه هم مشکوک کس نیولی دی. د نومبر پر 14 په شویو حملو کې 130 کسان وژل شوي ول. د بلجیم څارنوالانو تیره ورځ وویل له دې سړي سره د پاریس حملو ډلې مشر عبدالحمید اباود خپلوان حسن آیت بول حسن تر هغو حملو وروسته او بیا د پولیسو تر چاپو 15 ورځې وروسته څو ځلې رابطه کړې وه. د څارنوال له دفتره په خپور شوي بیان کې راغلی د نیول شوي کس نوم عبدالله دی چې 30 کلن بلجیمی وګړی دی او د ډسمبر پر 2 د ترهګرو وژنو او د یوه ترهګر سازمان په فعالیتونو کې د ګډون په تورونو نیول شوی دی. بیان زیاتوي پولیسو په سمدستي ډول د ده د نیولو اعلان ځکه ونه کړ چې ممکنه ملګري یې خبردار نه شي. دا د دې مهال خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اورئ. هندای وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیسته کوي. د بلوچستان نوی اعلی وزیر د خپل دندې لوړه کړې. آیا کابینه به بدلیږي او که څنګه؟
نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي. نو کابینه د هرې پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د ګل پر ورځ د قبایلو له پارلماني استازو سره پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په اړه یې اختلافات دي.
بعض خلک داسې دي چې د فاتحان عالف د دې نه خبر نه دي خو سیاست کې کوي.
او په روښانه مستقبل خپرونه کې درته قبایلي سیمو استادانو یوې نوې ټولنې په اړه معلومات درکوو.
زما بچی زما خاوره دې ته نقصان رسي نو دغه استاد دا به موږ هم نه معاف کړو.
له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. هندای وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیسته کوي. تیر غړې کې مچ کلا په کابل کې لخپل همکار صفی الله ستانگزی سره خبرې کولې. نو هغه محل ستانگزی صاحب یو ځل بیا درته ستړي مشي وایم. هغه محل چې متاس سره خبرې کولې نو امنیتی سرتیرو تاسو پرې نه خو دې چې خبرې خپل بشپړې کړي. ته دې معنی دا ده چې سخت امنیتی تدابیر نیول شوې دي؟
بله واقعا هم دغه څه ده. په هغه وخت کې ستونزه راپیدا شوه چې دغې له امله زه بښنه غواړم. خو اوس وخت دلته دننه په ملي شورا ودانۍ کې مونږ یو. تر اوسه پورې مراسم رسمن نه دي پیل شوي خو چمتووالی سخت چمتووالی ورته نیول شوی دی. ولسمشر او د افغانستان ولسمشر د هند صدراعظم اوس مهال په ارګ کې دي او په ځینو مسایلو باندې د دوی خبرې روانې دي. تمه ده چې له هغې وروسته بیا دلته راشي د ملي شورا ودانۍ چې د هند لخوا جوړه شوې افغانستان ته هغه پرانیزي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس وارا په خپل ټویټر رسمي ټویټر کې لیکلي دي چې ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نریندر مودی به ځینو دوه اړخیزو مسایلو له هغې ډلې په امنیتي مسایلو باندې هم بحث کوي خبرې به سره کوي. او تمه ده چې د ورځې په اوږدو کې نریندر مودی د افغانستان د اجرائیه رئیس سره هم وګوري او له هغې وروسته به د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره هم خبرې کوي.
صحیح ستانگزی صاحب، تاسو اوس دا محل د پارلمان نوې ودانۍ ته چې دا هند جوړ کړی همدې ته ورغلی یاست؟
بله واقعا موږ په پارلمان په ریسیو دلته د میډیا په روم کې ټول فسیلیټیز ورته برابر شوي دي او تمه ده چې ډېر لنډ وخت کې ودانۍ رسمن پرانیستل شي او بیا به هم خبرې کېږي په دې مراسمو.
صحیح. هند چې په دغه پارلمان دغه نوې ودانۍ جوړه کړې ده، په دې څومره لګښت راغلی دی؟ دا ودانۍ چې تاسو نن ولیدله څنګه ښکاره کېده او دا د پخواني پارلمان ودانۍ نه څومره لرې ده؟
پخوانی ودانۍ خو په ډېر عادي معماری باندې جوړه شوې وه او اوسنۍ ودانۍ چې کومه ده دا واقعا مډرن ودانۍ ده. هر فسیلیټیز پکې شته، د میډیا لپاره، د خپل د کانفرنس روم لپاره، یو دوا عمومي حال لري چې پږي کې با اپر هاوس او لاور هاوس دواړه پکې وي او همدارس دلته دې د میډیا نور نور برخو لپاره پام کې نیول شوی دی او ویل کېږي چې دا په سیمه کې ساره نه لري نو په دې معنی چې واقعا هم په ډېر غټ سندر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې د دغې ټوټلي کاسټ چې د نوي میلیونه ډالرو ته رسیږي خو افغان چارواکي د دا شمېره ډېره لوړه بولي او ان وایي چې تر 200 میلیون ډالرو پورې په دې ودانۍ باندې مصرف راغلی دی.
تاسې د ولسي جرګې او د مشرانو جرګې ذکر وکړ، داسې خبرونه هم دي چې نریندر مودي به د افغانستان د پارلمان دواړو جرګو ته دواړو جرګو ګډې غونډې ته وینا هم کوي کنه، د دې تصدیق یا پخلی نه دی شوی تر اوسه پورې؟
پخپل پارلمان ودانۍ کې دننه په کوم عمومي حال څه دی، هلته د ولسي جرګې حال دی، هلته رسمي میلمانه ټول هلته ورځي، نو هلته خپل د پارلمان غړي هم ناست دي، نو تمن چې په دې اندازه میلمانه راغلي دي حتمن د وینا لپاره هم چمتووالی نیول شوی دی او حتمن به دوی خپلې وینا اوروي د دغې په پرانیست غونډه کې، د دې پارلمان په د نوې ودانۍ په پرانیست غونډه کې.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسې صفي الله ستانکزی را سره د ټلیفون پکر خو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په کابل کې د پارلمان نوې ودانۍ پرانیستي لپاره تیاری روان دي او د هلته کابل ته په یو ورځنی سفر ورغلی دی. لدی سره سره هند درې هلیکاپټر، پوځي هلیکاپټر هم افغان ملی ځواکونو ته سپارلی دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د رواني میاشتې پر 13 نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. تیر مازیګر د وزیر اعلی منتخبېدو وروسته بلوچستان اسلام لیتا د وینا پر وخت زهری ویل د حکومت به هڅه کوي چې په صوبه کې د امنیت مسأله هواره کړي. پر دې اړه په کوټه کې د مشال راډیو خبریال خدای نور ناصر دا رپورټ جوړ کړی چې د بلوچستان اسمبلی سپیکر په غږ پیلېږي.
نواب ثناء اللہ خان زہری صاحب کو بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ قائد ایوان منتخب ہونے کا اعلان کرتی ہوں.
د بلوچستان اسمبلی د پنجشنبه په مازګرنۍ غونډه کې د یوه قرارداد لارې نواب ثناء الله زهرای د بلوچستان نوی اعلی وزیر منتخب کړ. د اسمبلی په دې غونډه کې د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیرتوال یو قرارداد وړاندې کړ چې تر هغه وروسته په اسمبلی کې موجودو 450 غړیو ټولو په غوڅ اکثریت سره پر نواب زهری اعتماد وکړ. د اعلی وزیر په حیث په خپله لومړنۍ وینا کې نواب ثناء الله زهری وویل د صوبې امنیت ښه کول به یې له لومړیتوبونو څخه وي. زما په لومړیتوبونو کې به تر ټولو مخکې د امنیت د مسالې هوارول وي. که څه هم ډاکټر مالک بلوچ تر ډیره ځایه دا ستونزه هواره کړې، لیکن موږ به امنیت نور هم ښه کوو. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب زهری په دې وینا کې اعلان وکړ چې د دوی د ګوند مرکزي حکومت د چاینا پاکستان اقتصادي لارې مسأله هم هواره کړې او په خبره یې د غربي لارې د پرانیستلو اعلان به د روانې میاشتې په 13 نیټه په ژوب سیمه کې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وکړي.
سی پیک کے حوالے سے یہاں پر مغربی روٹ کا
د سی پیک په حوالہ دلته د غربي لارې ستونزه چې په دې ډېری خبرې وسوي. ډاکټر مالک بلوچ ما او ډیرای نورو سیاستوالو بیا بیا په دې باندې خبرې وکړي. اوس دا ستونزه هم هواره سوي او په 13 دسمبر به میاں نواز شریف ژوب ته راځي او هلته به دغه لارې پرانیسي. نواب زهری زیاته کړه د حکومت په لټولو هغو وسلوالو سره چې د پاکستان آئین منی خبرې کوي او په خبره یې هغوی هم باید له جمهوری لارې د خپلې خاورې او خلکو خدمت وکړي. هر هغه څوک چې د پاکستان په آئین کې ځنن خبرو ته راځي زه ورته هرکلی وایم. دا خلک تراسي او له سیاسي او جمهوری لارې دی د خلکو خدمت وکړي. تر دې وروسته د بلوچستان د گورنر په کور کې گورنر محمد خان اڅکسي له نوي اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري څخه سوګند واخیست چې تر هغه وروسته نواب ثناء الله زهري د پنځمې په ماښام د بلوچستان د وزیر اعلی په حیث کار پایل کړ. د ویل ورده چې په بلوچستان کې د 2014 میسوي کال تر ټولو ټاکنو وروسته د دغې صوبې د درې لویو حکومتي ګوندونو مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عوامي او د نېشنل ګوند د مشرانو ترمنځ په مري شارګوټي کې د حکومت د جوړېدو تړون سوی و چې تر مخه به یې 2.5 کاله د اعلی وزیر څوکۍ د نېشنل ګوند له ډاکټر عبدالمالک بلوچ سره او د پاتې 2.5 کلونو لپاره به د مسلم لیگ نون نواب ثناء الله زهری د بلوچستان اعلی وزیر وي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوریدونکو په رپورت کې مو واوریدل چې نواب ثناء الله زهری د بلوچستان نوی اعلی وزیر په توګه د خپلې دندې لوړه کړې ده. د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له یو مشر او د بلوچستان اسمبلی له غړي نصر الله زهری سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې د ثناء الله زهری له منتخبېدو څه هیلې لري.
دونیم کال چې کوم حکومت سوی دی یو بهتر حکومت وو، ګډ گورننس وو، امن و امان بهتر سو، تر ډیر حد بهتر سو، هوا برای تاوان واقعیت ختم سو، ټارګټ کلینګ ختم سو، تعلیمی نظام بهتری خواته روان دی. نو موږ دغه امید ساتو چې را روان دونیم کال کې هم دغه پوزیشن نور مزید بهتر شي.
سر سب سیڑوں کی پدی نظر دی چی ڈاکٹر مالک سر استاس خپل منزی همکاری زیات و آیا ل ثناء الله زهری سر به هم دغه همکاری تلق به سیڑوں کی به محسوس وی کسنګ
درو گوندونو یو اتحاد یو سیاسی اتحاد دی. پښتونخوا ملی عوامی پارٹی ار اتحاد چی کړی دی په مارشلا کی کسوی دی ایم آر ڈی په شکل کی کبیا دا ای پی ڈی ایم په شکل کې سوی دی کدا پونم په شکل کې سوی دی په هر اتحاد کې پښتونخوا ملی عوامی پارٹی خپل فرائض ادا کړی دی په اصول اتحاد کړی دی او په اصول باندې ټینګ پات سوی دی. نن موږ د نېشنل پارٹی سوی اتحاد دی، موږ د مسلم لیگ نون سوی اتحاد دی. نو پښتونخوا ملیونو پارٹی ل خپل اتحادیانو سره په اصول با ټینګ روان وي.
زیر صاحب وزیراله خو بدل سو، آیا وزارتونه به هم بدلی؟
بر دادا چې کم ډپارټمنټونه کمی محکمې د کمو پارٹیانو سره دی هغه به دغه پارٹیانو سره وي. اوس د پارٹیانو خوښه ده چې هغه زاړه کسان وزیران کیږي یا نوی کسان، په دې چې وزیر اعلی چې نوی وزیر اعلی نو هغه بیا نوی خپل کابینه جوړیږي. نو کابینه د هرې پارټۍ لیست به هغه پارټۍ ورکوي. نو دا د پارټیانو خوښه ده چې څوک وزیران وي.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستاني پارلمان کې د هغو سیمو استازي وایي د ګل یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. د خبره د سیاسي اتحاد مشر خونزاده شټان او په قبایلی او په قامي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ورځ مشال راډیو ته وکړه. پر دې موضوع تفصیل ګلیاز راکوي.
د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد فاټا سیاسي الائنس غړو د هغه سیمو له پارلماني غړو سره د دسمبر په 28مه نیټه په اسلام آباد کې ملاقات کوي چې د اصلاحاتو په لړ کې خپل منځي اختلافات ختم کړي. دا خبر په پارلمان کې د خیبر ایجنسی غړي حاجی شاجی ګل افریدی مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. نو موري زیاته کړه
په 28 تاریخ باندې چې کم فاټا ګرینډ الائنس په نوم باندې دوه کم هغه جوړ کړی هغه سره زموږ په 28 تاریخ باندې ناصر اسلام آباد کې ان شاء الله تعالی زموږ به حتل وخت کوشش دی چې دا زمونږ د تیم مثلا دا زمونږ د قبایلی عوامو مثلا موږ د عوامو خبره کوو. نو ان شاء الله تعالی موږ یو بل کنوینس کو تر 28 تاریخ باندې به زمونږ اختلافات ختم شي. ان شاء الله موږ یو پلیټ فارم وو د قبایلو د حقوقو لپاره پارلمنټریان د اونیس چې موږ سینیټر او نېشنل اسمبلی والا موږ به وو پکې ان شاء الله چې کم فاټا ګرانډ الائنس را کم تړلي خلک هغه ټول وي پکې.
شاجي ګول پر دې ویل ځینې قوتونه غواړي چې د قبایلی سیمو استادو ترمنس اختلافات جوړ کړي او ترې ګټه پورته کړي. دغه په خبره د فاټا سیاسي اتحاد او د دوی یو مقصد دی چې فاټا په ملکی بهیر ورګټ کړي. بلخو د فاټا سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر اخونزاده چټان له مشال رادیو سره په خبرو کې د دسمبر په 28مه نیټه د غونډې خبره تایید کړه او ویل دا به په هغه ورځ معلومیږي چې په دغه غونډه کې د پارلمان څومره غړي ګډون کوي. خو نوموړي ویل
د دې نه مخکې دی اپوزیشن لیډر سره مناسو هغه نه پس دی د سینټ چیرمن د زربانی شم سره ملاقات کړی دی او نو دغه دغه حالي ځلې شروع دي چې په څنګه څه طریقې سره کوم اصلاحات او غوښتنه چې آل پارټا سیاسي اتحاد کړی ده چې دا پوره کړی شي. د دې په مخه کې رکاوټونه ورته چې یا خدا چې دا جنډا بالکل د اصلاحاتونه شو کوي اصلاحات کیږي نو چې هغه مرون شي چې څومره غوښتنه د پارټا سیاسي اتحاد ده.
اخونزاده چټان دا هم ویل چې مرات یافته طبقې ځینې خلک راپاره ولې دي او هغه خلکو په منظمه توګه په ټولنیزه میډیا او په نورو ځایونو کې کمپاین شروع کړي دي چې دا فاټا سیاسي اتحادې مقاصد ته زیان ورسوي. بلخوا په سینټ کې د جنوبي وزیرستان سینیټر صالح شاه له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل باید د قبایلي ولس غوښتنو ته غوږ ونیول شي. نوموړي زیاته کړه
فاټا باندې خو هر څوک سیاست کوي، په پارلمان کې هم سیاست کوي، په میډیا کې هم، او بعض خلک داسې دي چې د فاټا د الف د بېنه خبر نه دي خو سیاست پرې کوي. نو هغه کې موږ په چا باندې تنقید نه کوو، ولې بس په هغه شی باندې پکار دی چې د څنګه سړی خبر وي. نو زندگی نما داسې کسان چې هغه اختلاف لري په دې کې فاتا په یو موقف کې هغه موقف باندې د قبایل خپل وسه پورې ولاړ دي چې یاره د فاتا اصلاحات د قبایلو د مرضې مطابق وشي.
د قبایلي سیمو استازو او د فاتا سیاسي اتحاد ترمنځ ملاقات په داسې حال کې کیږي چې د وزیر اعظم لخوا په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په موخه یو ځانګړی کمیټه جوړه شوې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د قبایلي سیمو دوره کوي.
د ګلایز رپورټ موریده په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو شمېر کمیشنونه او کمیټې جوړې کړې دي چې زیاتره یې خپل سپارښتنې او وړاندیزونه حکومت ته ورکړي دي. د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیشن غړي او پخوانی صوبایي وزیر مسرت قدیم مشال رډو ته ویلي دي چې حکومت د نوې کمیټې نه جوړوي او دوی چې کوم وړاندیزونه ورکړي وو په هغې د عمل وکړي. له نوموړي څخه ګلایز پوښتلي چې د قبایلي سیمو په اړه د اوسني وفاقي کمیټې یا نورو کمیټو په اړه څه نظر لري؟
پاکستان کی اور زمنگا چی کم میرے واغا ٹریجڈی بھی ورتا ہوا ہے چی کم ریالٹی دا چی کم سچویشن دے نبس پاوی مونگا کمیٹیاں نے جوڑو کنا ایکشن ناخلو زمون دا کمیشن چی کم آگا دیتا مونگا ریفارم نا والی دس اس انٹرم رپورٹ زمون چی کم کمیشن رپورٹ چی کم دے نا دس اس بیسیکلی انٹرم دے دا اور لکدائی دا ٹرانزیشنل پیریڈ دا پارا دے اگا سٹیپ وائز دے چی فائنلی اگا بدا فاتا سٹیٹس ڈیسائڈ کی نو اب اگر وہ فاتا خلے پختہ ڈیسائڈ کی کو اگر رپورٹ اگر کم دا کمیشن سے کم فائنڈنگ یا ریکمنڈیشن کو اگر دا ٹول چی سو کس کمیشن اور کمیٹی جوڑی اگر دی اگوری نو اس کمیٹی اور کمیشن سے ضرورت نشتہ ذکر چی اگر منگا فائنل دگا سے کم دے ریکمنڈیشن دادا چی دا فاتا خلق با فیز وائز خپل سٹیٹس لپاره چې دینو چې کوم هم دا وی خو خا د نو دای په مطابق دی هغه د ډیسایډ کیږي.
مسرت قدیم صاحب چې دا کم کمیشن دی د فاټا چې کم کمیشن دی په دې هغه راته تاسو وایي چې د دې کم کار کم کړي دي تر اوسه پوري هغه کې څومره پرمختګ شوی دی؟
کنه زمو خو دې پورې کار چې مونږ هغه رپورت ورکوم پای کې بیا امپلیمنټیشن چې کوم نو هغه کې د انسټیټیوشنل دا هغه کې دوه قسم دي یو لکه انسټیټیوشنل ریفورمز دي او یو چې کوم دی نو هغه تاسو ته به زه دغه ویم چې ایډمنسټریټیو او پولیټیکل د دې قسم لري خو په هغه کې چې کوم د سیکرټریټ او د یا د ګورنر هاوس والا چې کوم ریفارمز دي هغه خو آلریډي چې دي شروع شوي دي او د دې نه علاوه هم چې کوم دي کو تاسو وګورئ نو د ټي ډي پي لپاره چې کوم فریم ورک جوړ کړی په ریفارمز کې چې ورکړي نو په هغه خو آلریډي کار روان دی خو روان شوي دي خو مخه شانتې دي نور داسې لکه هغه ډېر چې کوم دا کویک امپکټ والی دي د یونیورسټیانو اعلان یونیورسټي جوړول یونیورسټي آلریډي ځمکه اکوایر شوې ده.
وفاقي حکومت د وزیر اعظم په مشرۍ کې 15 کسیز یو کمیټه جوړ کړله. اوس د عمران خان دا خبره کوي چې موږ قبایلو سره خبرو لپاره کینو نو د دې تاسو هغه څنګه ګوري اهمیت څومره دی چې آلریډي تاسو یو کار کړی دی د فاټا کې د انتظامی او دواړو د بدلون لپاره یو تجاویز مو ورکړي دي؟ دوی ته تاسو څنګه ګوري چې د وفاقي او صوبایي حکومت چې کوم داسې سټپس اخلي؟
زما صرف زه یو خبرو کوم په دې کې پولیټیکل ویل په کار دي زموږ ریفارم چې کوم دي کو هغه شانتي امپلیمنت چې څنګه هغه موږ له کړې ریکمنډیشنز ورکړي په کوم دي چې موږ سره مین سټیک هولډر د پاکستان چې کوم دي هغه مو سره مې ګری کړل نه هو پی انډرستانډ چې د مین سټیک هولډرز کې څوک یادو ما پولیټیکل سټیټ چینج کول لپاره تاسو له ریسورسز په کار دي تاسو له دې هغه شانتي سکلفل خلک په کار دي کپاسټي بالکل په کار دي او هغه لپاره کم از کم دوه کاله په کار دي هغه فیز وایس کې دي چې اته نه دي د شپې چې دینه تاسو نه سکول نه شي چې موږ په فاتا کې دا کول غواړو دغه چې د ګلګت بلتستان حال هم تاسو کتلی او یو ریفارم پاتې چونه بلوچستان هم انه چونه هغه ټول واپس شو کنه چې او څه پورې پولیټیکل ویل نه ویني دول ډیر کمیشنونه دی کمیټیانه دی جوړ شي اسم نه لګي.
د فاټا اصلاحاتي کمیشن له غړي مسرت قدیم سره مو د ګلایز مرکه اوریدل. پاکستان خبریدونکو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه په خپل ادارې کې لیکلي په هغه سیمو کې لا هم د برتانیې واکمنۍ وخت قانون چلیږي. لیکنه وایي له لسیزو راهیسې د قبایلو له ولس سره ژمنې کیږي چې نظام او آئینی قانوني حیثیت به یې وربدل کړل شي خو پکې یوه وعده هم نه ده پوره کړل شوې. منور شاه د لیکنې له مهمو برخو سره.
دی ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلی چې قبایلي ولس ته وخت په وخت دا باور ورکړل شوی چې زر به یې سیمه کې آئینی او قانوني اصلاحات وشي خو دې لپاره تر دې دمه په حقیقت کې د نشت برابر کار شوی دی. قبایلي سیمې د پاکستان تر ټولو شاته پاتې سیمې دي چې پکې خلکو ته بنیادي سهولتونه ډېر کم دي. د حکومت لخوا دې سیمو ته د توجه نه ورکولو له وجې د دې سیمې په بیلابیلو برخو کې سخت دریځي اثر راپورته کړی دی چې په نتیجه کې یې دغلته پوځي یاد کیږي او په سلګونو خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخت ده. ورسپانه لیکي چې په دې ورستیو کې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره یو پارلماني اصلاحاتي کمیټه جوړه کړې چې د جرګو د لارې به د قبایلي مشرانو په صلاح د دې سیمې د مستقبل په اړه وړاندیزونه کوي. خو د دې 15 تنی کمیټې اولنۍ ناکامي دا ده چې پکې د قبایلي سیمې یو غړی هم نشته. په سینټ کې د قبایلي سیمو دوه غړیو ویلي چې نه دوی د کمیټې جوړولو نه خبر کړی شوی او نه پکې د دوی نه صلاح اخیستل شوی. نو د دې نه معلومیږي چې په دې کمیټې اعتماد خو پرېږده دا به څه لاسته راوړنې ولري. د ورځپاڼې په وینا دا مهال د قبایلي سیمو د مستقبل په لړ کې درې ممکنه لارې دي. یوه دا چې فاټا ته د ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي، دویم دا چې دا سیمې د خیبر پختونخوا صوبې سره شامل کړی شي، او دریم دا چې د قبایلي سیمو انتظام د ملکن ایجنسۍ په سیر د مرکز نه پختونخوا صوبې ته حواله کړی شي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ټولې لارې ډېرې ګرانې دي. د دې ادارې په اخر کې لیکل شوی چې دې لړ کې د قبایلي ولس رای اخیستل ډېر مهم دي، خو دغه خلک هم جدا جدا رای لري چې پکې اتفاقي رای پیدا کول یو مشکل کار دی. اوس دا کمیټې د دغه مشکل کار تر سره کولو ذمہواری لري. نو که څه هم په اولنی پړاو کې دغه کمیټې د قبایلي غړو ځان سره شاملولو کې ناکامه شوې ده، خو په کار دي چې وړاندې دا ډول بنیادی خبرې په پام کې ونیسي. کنه وی نو دا به هم د حکومت لخوا د قبایلي ولس سره یو بل د دروغ وعده ثابت شي.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکریټریټ وایي د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړن ناروغي 96% کمه شوې ده. فاټا سیکریټریټ هیله مند دی چې راتلونکی کال به له قبایلي سیمو د ګزړن ناروغي وایرس په بشپړه توګه ختم کړي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د فاټا سیکریټریټ د صحت څانګې ډیپټي ډایرکټر ډاکټر اختیار مشال لیډو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو په مرسته او ټینګ امنیت له وجې په فاټا کې د پولیو کیسونو کې کمی راغلی دی، ځکه چې تیر کال په فاټا کې د پولیو کیسونو شمیره 101 وه، ولې سخت کال په ټول کال کې 14 کیسونه رامخته شوي دي.
2014 کې خو ډیر بد حالت و، فاټا کې ډیر زیات کیسونه وو، تقریبا 179 کیسونه، او د 2015 ختمي کې تر اوسه 16 کیسونه، 96% ریډکشن
ټاکلې ده. او تم سرګند کړه چې 2014 به نه یوازې فاټا بلکې پاکستان نه د پولیو وایرس ختم کړی.
یو خود کمپین ده پر ټیمونه یی کمپین ختم شي، ټیمم ختم دا نه دی، د مون پرمننت کسان او لوکل کسان، او مو هوپ کو چې ان شاء الله 2016 کې به ان شاء الله دا مو فټانه کوشش شي، میکسیمم کوشش پیچه دا کی سونو بالکل د پولیو جړې نه ختم. اوس مینلی فوکس شوی دی گریټر پېښور چې اورته دی ډیسټریکټ پېښور کې دی، پکې شامل دی خبر ایجنسی دا جلال آباد پر دی. نو دیزه کې اوس دا وایرس مون دیزه کې پاتې شه، نو تقریبا ټول دنیا نه ختم شه، صرف افغانستان او پاکستان پاتې.
ډاکټر اختیار مشال لیډو دا هم ویل چې د نوې کمپاین په ذریعه دوی د کمیونټي پروټیکشن یا د ګرد ټولنې د دغه وایرس نه حفاظت کولی شي، او کچره د ولس مرستې ترلاسه وي نو دوی دا وایرس زر تر زره ختمولی شي. دوی په عام ولس غږ وکړو چې پولیو وایرس د ماشومانو راتلونکي ته یو لوی خطر ده، او باید په دې لړ کې د ذهن نه شکونه وباسي.
دی اکثر د خلکو ذهن کې دا سیس دي چې لکه دا مکمسه دا په دې پولیو فوکس ورکوي، نور مرزو خیال نه کوي. نو دوی د مایو کلیر میسج دا ده چې یو مرز چې بالکل ته کوشش وکړي نو جړ نه ختمي، بیا بالکل ناراضي دا زیات کوششونه پولیو خلاف دی چې دا بالکل دنیا نه ختموي، شو لکه چې کوم ختم کړي. نو مین فوکس زګاري چې دا ختمي دوه مرض زنه مرض ته ختموي نشي، کموي شي، کنټرول کوي شي، ختموي نشي.
د پامول دا چې سخت کال په ټول پاکستان کې شپږ ډیر د پولیو کیسونه رامخته شوې دي، چې پکې 14 د قبایلي سیمو او 15 د خیبر پختونخوا نه دي، ولې تیر کال په ټول پاکستان کې دا شمیره د 300 نه سیوا شوې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا اوریده دا محل تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست او موږ په ټویټر فیسبوک ملګری کولای شي تعقیبولای مو شي تازه خبرونه شنه تبصره او ویډیوګانې ترلاسه کولای شي په پیښور کې لاس نیمه او په کابل کې لاس بجې شوې د دې محل د خبرونو لنډیز هند وزیر اعظم نریندر مودی د افغانستان سفر پر مهال د هیواد پارلمان نوی ودانی پرانیزي او افغان هوایی ځواک ته درې هلیکاپټر اسپاري نوموړی نن سهار وختي کابل ته ورسېد او دا مهال په کابل کې د پارلمان نوی ودانی کې د هغه د ورتګ لپاره تیاری نیول شوی دی. د بلوچستان نوی اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دروانی میاشتې پر 13مه نیټه په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیزي. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد او په پاکستانی پارلمان کې د هغو سیمو استازي وای د ګول یا دوشنبه پر ورځ به د اصلاحاتو په لړ کې د اختلافاتو ختمولو لپاره غونډه کوي. په قومي اسمبلی کې د قبایلو استازي حاجي شاجي ګل افریدی تیر ماښام مشال رډو ته وویل په غونډه کې به د قبایلو ټول استازي او د سیاسي اتحاد غړي شامل وي. په پیښور کې د قبایلی سیمو چارو دفتر فاټا سیکټوریټ وای د تیر کال پرتله سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو یا ګزړ ناروغي شپږ نوي فیصده کمه شوې ده. تیر ورځ د فاټا سیکټوریټ روغتیا څانګې مرستیال ډاکټر اختیار مشال رډو ته وویل د ګزړ ناروغۍ پیښې کمېدو لامل دا دی چې سږ کال دوی په بریا په قبایلو کې د ناروغۍ ضد کیمپین وکړ. چارواکي وایي امریکایي الوتکو تیره ورځ د هلمند ولایت پر سنگین ولسوالۍ دوه ځلې بمباري کړې ده خو په دې اړه باندې نور معلومات نه دي ورکړل شوي. ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. دا خبره نوموړي تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره ګډې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. عربي ټولنې په شمالي عراق کې د ترکیې سرتیرو ځای پر ځای کولو لانجې پر سر د عراق ملاتړ کړی دی. د عربي هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو تیر مازدیګر په قاهره کې تر غونډې وروسته د ترکیو سرتیرو ځای پر ځای کېدل وغندل او له القرې یې غوښتنه وکړه چې سرتیري دی له عراق وباسي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځنو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د تیل او د ګیس نظم ادارې د اوګرا په فیصلې د خفګان اظهار کړی دی او ویلي دي چې په یخ موسم کې د مخکنه اولس ته د ګیس سهولت په سمانه ملاویږي نو فلحال د دې نرخ زیات نه کړی شي. ادارې په وینا دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې د پاکستان اولس هر کال ګرمیانو کې بجلی او په یخ موسم کې د ګیس سخت کمی سره مخ وي. ادارې زیاتوي چې ګیس نه صرف پخلی او کورونه ګرم ساتلو لپاره ضروري وي بلکې صنعتونو له هم د نړۍ په مختلفو ملکونو کې واوره ورېدو له کبله بیا هم د ګیس فراهمی جاری وی خودل دده سه بندوبست نوی او اولس پریشانه سره مخ وی او هر ورځ احتجاج کوي. ادارې لیکي چې د احتجاجونو باوجود د هل سلار نخ کاری حکومت له پکار ده چې د ګیس ملکی وسایل پکار راولي او بهر ملکونو سره شوی منسوبې دي د مکمل قبول کوشش وکړي او د سره سره مخ په وړاندې زیاتیدونکي په ګرانې د هم کابو عمومي ځکه چې دا د اولس حق او د حکومت ذمہواری ده. په همدې موضوع اج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې په اوړي کې د بجلی لوډ شیډنګ او په یخ موسم کې د ګیس کموالي له وجې اولس سره د مشکلاتو مخ وي. ادارې په وینا چې د بجلی د پیداوار نه علاوه د تیلو ګیس او د کولې د ذخایرونه هم د غونډ ملک معیشت ته ګټه رسېدای شي. ادارې زیاتوي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د بجلی او د ګیس د غلا مخنیوي کول خپل د متعلقه ادارو ذمېواري ده خو د دې سزا اولس ته میلاویږي او ورته د زیات رقم بلونه ورکړی کېږي چې په هیڅ صورت صحیح نه ده. ادارې مخکې لیکي د دې لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره پکار ده چې په تکنیکي توګه مؤثره د ګیس او د بجلی نظام جوړ کړی شي او د کونډې کلچر هم ختم کړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې اعلی چارواکو او سیاستوالو په سخت سکیورټی کې تګ راتګ او خطابونو د اولس ژوند مشکلاتو سره مخ کړی دی. د ادارې په وینا د دې یو مثال په تیر ورځو کې په کراچۍ کې رامخته شوی دی چې د پیپلز پارټي بلاول بوټو سرداری د یو اسپیټال افتتاحي تقریب کې ګډون له وجې یو ماشومه په وخت به سهولیت نه ترلاسه کول له وجې مړ شوی دی. ادارې زیاتوي چې په نورو سبو کې هم صورتحال د دینه مختلف نه دی، هلته هم په سړکونو ګاډي ولاړ وي. ادارې زیاتوي چې سیاستوال اولس نه فاصله کې اوسېدل غواړي نو بیا د دې څه ضرورت دی چې په اولسي کې ځانونه په خطر کې واچوي. دا نه صرف د سرکاري وسایلو نقصان دی بلکې اولس هم په مشکلاتو کې اچول دي. ادارې وایي دا بخښنه وي چې په سرکاري ځایونو کې د منصوبو افتتاح وشي. د سره به نه صرف سرکاري عمله په اوړي او یخ موسم کې پوره ورځ د ودرېدونه بچوي بلکې وسایل به هم نه ضایع کیږي. ادارې اخري کلي کې د پارلمان غړو له دا مسله په ایوان کې اوچتول پکار ده او د بحث نه پس تجویزونه وړاندې کړی شي او په هغې د عمل وکړی شي چې اولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مونږ نن د پاکستان انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې او د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. ډان ورځپاڼې د سعودي عرب په مشرۍ په ترهګرۍ ضد ائتلاف کې د پاکستان پر ګډون باز کړی او انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په جنوب کې د روان تاوتریخوالي ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو لنډیز او ژباړه بوریوال کاکړ اوروي.
ډان ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي چې پاکستان د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به د داسې هیڅ یو هڅې برخه ونه ګرځي چې د شام ولسمشر بشار الاسد له واک لرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو سیکرټري اعزاز چودري وویل پاکستان د شام ځکنۍ بشپړتیا ته احترام لري او د دې مخالف دی چې په شام دې بهرني پوځونه ورننوځي. ورځپاڼه لیکي چې د شام شخړې له پیله پاکستان بالکل بې طرفه پاتې شوی و، خو اوس د بهرنیو چارو د سیکرټري په دې اړه د پاکستان په تګلاره کې یو لوی بدلون په ډاګه کړ. ډان لیکي داسې ښکارېده چې سعودي عرب پاکستان بې له رضامندۍ په ترهګرۍ ضد هغه نړیوال ائتلاف کې شامل کړی و چې څلور دېرش هیوادونه پکې شامل دي، خو وروسته پاکستان اعلان وکړ چې دوی په دې ائتلاف کې شامل دي، خو د فعالیت نوعیت به یې له هغه وروسته په ډاګه سي چې سعودي عرب د دې ائتلاف په اړه تفصیلات ورسره شریک کړي. ورځپاڼه لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې سعودي عرب پاکستان بې له سلام مشورې او هوکړې په خپل پوځي ائتلاف کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې وړاندې په هغه ائتلاف کې هم شامل کړل شوی و چې په یمن کې یې بریدونه کړي وو او د پاکستان بیرغ د هغه ائتلاف د رسنیو پر دفتر درول شوی و. د ورځپاڼې په لیکنه د سعودي عرب د اعلان ډیر هیوادونه حیران کړل چې د ترهګرۍ پر ضد یو داسې ائتلاف یې رامنځته کړی چې په عراق، شام، لیبیا، مصر او افغانستان کې د پوځي عملیاتو ملاتړ کوي. د ډان ورځپاڼې په لیکنه د ترهګرۍ ضد د نوي نړیوال ائتلاف مرکز به د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې وي. بل پلو د برتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي دي چې برتانیا د افغانستان جنوبی ولایت هلمند ته د وسلوالو پر ضد جګړې ته عسکر لیږي، خو له هغې جګړې تښتېدلي کډوال نه قبلوي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکي برتانیا چې په سلو کې شاوخوا یو څلوېښت کډوالو ته پناه ورکوي، په هغوی کې د افغان کډوالو شمیر بیخي کم دی. ورځپاڼې زیاتوي چې اروپا ته په رسېدلو شاوخوا یو میلیون پناه غوښتونکو کې زیاته پاملرنه هغو خلکو ته کیږي چې په شام کې د جګړې له کبله پر کډوالۍ مجبور شوي دي. انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس لیکلي دي چې اروپا ته په رسېدلو کډوالو کې دویم لوی شمېر د افغانانو دی.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوال ټولنې غږ کړی چې له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. تیر ماښام په انقره کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ګډې خبري غونډې پر مهال اردوغان وویل ترکی سرتیری په تر هغو په افغانستان کې پاتې کیږي چې اړتیا وي. غونډې ته د وینا پر وخت غنی وویل له ترکمنستانه چې د ګیسو نل لیکه به له افغانستانه تر پاکستان او هند غځول کیږي، نو ځکه باید د سیمې هیوادونه د افغانستان ثبات لپاره کار وکړي. تفصیل سلطان محمد سرور راکوي.
د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په انقره کې غډې خبری غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په انتقالي دوره کې افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. نړیواله ټولنه باید خپلې پخوانۍ تیروتنې تکرار نه کړي او افغانستان باید د انتقالي دورې په راتلونکو لسو کلونو کې یوازې پرې نه ږدي. نړیواله ټولنه بالخصوص باید له پاکستان سره هم د پراختیا او امنیت په برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د ترکیه جمهور رئیس زیاته کړه هغه ګامونه چې افغانستان، پاکستان او ترکیه یې سره له ټولو خنډونو او ستونزو اخلي دغو هیوادونو ته مستقیمه او غیر مستقیمه ګټې رسوي، خصوصا د تروریزم ضد مبارزه کې. بلخوا د افغانستان جمهور رئیس د ترکیه هغه هلې ځلې وستایلې چې په افغانستان کې د امنیت لپاره ترسره کوي. محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړه چې تیر ترخه یادونه ختم شي او د سیمه ایزو همکاریو یو نوی پاڼه پرانیستل شي. هغه وویل چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو د رسولو پروژه ډیره مهمه ده او دای باور لري چې دغه پروژه به دغه سیمه چې په خوا ویشل شوی و بیرته سره یو ځای کړي.
مناسبات ما عمیق و اساس
د مونږ اړیکې ژورې او پراخې دي او دې ته اړتیا ده چې ټول یو باثباته او مرفه افغانستان د سولې او ثبات او سیمه ییز همکاري د یو اساسي ځای په توګه په نظر کې ونیسي. د ترکیه جمهور رئیس دغه راز وویل چې ترکیه ځواکونه به تر هغه هغو چې د افغانستان ورته اړتیاوې په دغه هیواد کې پاتې وي. د ترکیې 508 عسکر د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کوي.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلیم و پخپو گوری نو تبا ویداغ احمد گل پن کاری سکه زمیدار زیبا دفنه غریب
دا پختنو پر خورا نام نه دا هنرمندان و حل زلی پر سدول اغیزمانی کردی دی
دا حالات دا سی دی سندری و یون کی دی و کموسیقاران دی دا تول دا دغی مسئله اختار دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکیگی
امارت با خیدر آوان دی پایی که دا موسیقی دا پارا بیلی و شاندار زیده انشاءالله دا مسئله با الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوردونکو د سندرو امیل خبرونه خو به درته وروسته خبرو، خو وس وخت شوی د اونیز خبرونې روښانه مستقبل. د روښانه مستقبل په تیرو ځنو خبرونو کې تاسو واورېدل چې د قبایلي سیمو د استادانو اتحادیې وخت په وخت د خپلو غوښتنو د منلو لپاره پر حکومت د فشار زیاتولو لپاره کاربندیزونه او مظاهرې او احتجاجونه کړي دي، خو نن درته په روښانه مستقبل خبرونه کې د قبایلي سیمو د وطنپالو استادانو نومي ټولنې حال درکوو او دوی وایي چې د دوی توجه مرکز استادان او د هغوی غوښتنې نه بلکې زده کوونکي دي او دوی د هغو د زده کوونکو د ښه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. دغه خپرونه هر اونۍ منور شاه درته جوړوي او دا خپرونه تاسې نن په تکراري بڼه اورئ. پرون تاسې تازه خپرونه اورېدلې وه، نن درته په تکراري بڼه در خپرو. نو راځئ چې وایو ورو او په خبر شو چې دا استادان وطنپال استادان څه وایي.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبه لپاره نه ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن ورکړل شي. دا راز په تیرو دریو کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمېر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپلو حقونو لپاره هلې ځلې کوي، خو د طالب علمانو د تعلیم ډېره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل کې مو په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړي. دوی وایي د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له وویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطنپال استادان معنا ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اوا اول دا ده زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي، اب زمونږ مرکز وي، او مونږ به دا کوشش کوو چې داسې څه طریقې داسې څه دغه شامل کړو مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا دی چې اول زه خپل ازیري یقیني کړم او بیا بل ته دا هغه تربیت ورکړم.
مرجان علي مومند وایي دې لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپلو ذمواریو نه اوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځینې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټيږي. په دې حق له نوموړي وویل
زه اورم دا خبره کیږي چې را ټیچران لوټی نه کوي تو استادان چې کوم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي، او مونږ چې کوم دی استادان آغا نن په دنیا کې او په میډیا باندې کې کم ده آغا کالی بیڑے آغا منگا شرمئی آغا با اول من پا گوتا کو دا زمن زی مواری دا ذکر چی زما قوم زما زما بچے زما خاورا دیتا نقصان رسی نو دا استاد سے کم دے دا با منگم نماف کو زمنگا تحصیل پا تحصیل سے کم تنظیمون اساس کری دی کمیٹیلی سازی کری اگی تم دا ہدایات کری دی چیرا ٹیچران لوٹی نہ کری او یا داغی قسم قسم خبری کی گی نوچے پاغی جوخ نظر اس آتی
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان کوي وی خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډه ترلې وهي نو بلې خواته کوم استادان چې خپل ذمہواری په سمه توګه نه تر سره کوي د هغوی خلاف په کاروایی کې د حکومت سره مرسته هم کوي
عوام هم ته دې پوهیږي استادان هم ته دې پوهیږي او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ ته عوامو کې زمونږ ته بچو کې دا شعور راغلی دی چې یاره هغه خو او په دغه کې آغا تمیز کولی شي نو دغه استادان با دغه د نش برابر دي خو دغه چې کوم د اخلیت اکثریت آغا ډیر کړو او استادان چې کوم د ټول خوشاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم د مومن جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په ساتت سره تاسو دلته نمائندگان نشته چې من کوم میټینګ راغواړو او د جلسې شکل اختیار کوي او هغه خبرې ختمې شوې صرف د ماشوم خبره من کو او د غل استاد چې کوم د ان شاء الله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لري نه ده هغه هم چې کوم د خپل ډوټۍ ته ارومر چې کوم د ډېر زور تر زره
په دې پوښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړېدو سره په سیمه کې زده کوونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړی مرجان علی مومند وویل
دا خوشحال یو چې زمونږ په مومند جلسې کې دا تقریبا چیرا کال دمخ کې اوسم د اغو ریزل زبا قاعده میډیا ته خدای شم چې دلته زما سم های سکولونه دی د اغو ریزل چې کوم د بای سای سکولونه د اغو 100% ریزل دا د میټرک په چا دی د لوبو نو په لوبو کې په مومند جلسې کې زمون پولیټیکل ایجنټ اغه چې کوم دی یو نوجوان یو با همته سو اغه چې کوم دی لوبو لا ډېره زیاته مخه ورکړې ده د مومن ایجنسۍ ته که ته رالې نو داسې لوبې داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړې دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل ځای هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او د لړکې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبتو هلو ځلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پام نه غورځوي
زه به د بچی تعلیم او تربیت کوم د بچی صحیح پالنه وکوم بچو کما ته د ونې لاندې ناستې کما ته په یو ډیری باندې ناستې زه به کوشش کوم چې هغه لا یو ښه تعلیم ورکوم موږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ د هغه سره انتظامیه زمونږ ای یو زمونږ ډبل ای یو زمونږ ټول کلسټر چې کوم دی ان شاء الله دا موږ مصمم اراده کړی ده نو دا به موږ خلکو ته د دنیا ته وساد تو چراشا نن قبایل وګورا او نن مومن ایجنسی وګورا چې دا سونه پرمختګ دی په ایجوکیشن کې کړي دی په سپورټس کې کړي دی او دی په نورو سرګرمیانو کې کړي دی او وی والدینو سره رابطه را چې یاره سدسي طریقې کار او شو چې یاره مونږه دا بچی چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راولو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نورم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سیمه مونږ مخته وړاندې روانه
مرجان علی مومن د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
زه تاسو ته وساتل سره عوام ته د مومن ایجنسی قام ته د ریډیو ته وساتل سره زه د اغینا د خواښ کومه چې لکه څنګه وطنپال استادان اغیرا پاسې دلی دي او اغی د ماشوم په بنیادی کردار کې د هغه تعلیم او تربیت ان شاء الله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم دی دا به ورکول شي نو زه هغه خلکو ته چې کوم خلک په یو ځای بل ځای کې هغوی پراته دي نو هغوی ته زه دا خواست کوم چې هغوی د راشي او مومن ایجنسی چې کوم دی نن یو تعلیمي ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او انشاءالله دا وطنپال استادانو یو پخه اراده کړي
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو نومې تنظیم مشر دی وای چې دا تنظیم د استادانو ترڅنګ د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو. خو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یاد تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلان غار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نمو پختلی چې د استادانو یو شمیر تنظیمونه موجود دي، د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویل چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ دا تنظیم چې دی الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن پاکستان په سطح باندې برمونږ دا وایي چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې د هغه ډېره زیاته کمه ده او که کم ځای کې فرق شته دی بیا نو هغې کې مطلب دی چې هغې کې کوالټي آف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. د هغې مسایل خو ډېر زیات دي د هغې د وجې نه، خو بهرحال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه بندۍ سره راغون شو د تحصیل په سطح پانګار په سطح باندې او مونږ یو اجلاس وکړو چې یاره زمونږ دا تعداد په سکولونو کې زیات هم شي او والدینو آگاہ ہوں چی والدین کی اصل کی آگے کم آگاہی نشتا چمنگ آگے سرا آگاہی اور سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور داغے سرا سرا بھی ہم مطلب گئے چی درے سو سرا سرا منگا پر تعلیم پر بنیاد لانے چلے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن من پیدا کو.
نوموړی زیاتوي چې وطنپال استادان د تعلیم ترڅنګ د ماشومانو په تربیت ډیره توجه ورکوي چې دا راز د معاشره یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا د پاره به مونږ دا مونږ جوړو. تربیت دی دا وی تربیت دی، هغه اخلاقی تربیت، انساني تربیت. نو د دغه بنیاد د لاندې زموږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زموږ د پاره سوس کړی دی چې کوم زموږ ټیچر برادر کې کوم داسې حالت وي چې هغه کوتاه سره کار کوي یا غي مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي. نمونگا کوشش دا وی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم دا هی پیدا کو او سره سره په معاشره کې چې دی هغه په والدینو کې ادا هی پیدا کو چې موږ د خپل قوم د بچی چې دینه صفه په طرف باندې وځو.
حاجی تازه ګل وای چې په خوا به په سکولونو کې ماشومان ته جسمانی سزا ورکول کېده، یعنی استادانو به ماشومان وهل، خو اوس نه یوازې دغه مسله کمه شوه بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی.
کلا یو سړی تربیت نوی نه هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي. اوس به زه دا ووایم بعض او ټایم دا ورکشاپونه ارینج کیږي، هغې کې مطلب دا دی چې دا این جی اوز مختلف این جی اوز او لکه هغه د تعلیم په موضوع باندې هغې سره مطلب دی چې خپل خیالات شیر کوي. نو دا هغې سره لکه تر حد ډېر حده پورې لکه چینج راغلی دی په د خپل تحصیل په سطح باندې. به زه دا ووایم زمونږ آغاز هم د دې ځای نه دی چې اوس هغه د فضا خبره دور ختم دی. اوس ماشومان چې دینو لکه د سومین محبت سره مطلب دی چې ټیچران هم پوه دي په هغې باندې او مطلب دی کوشش هم دغه کوي. الحمدلله زمونږ سکولونه چې دی دا کم از کم هر سکول چې دی نو دا د 300 ساڑھے 300 400 ماشومانو نه کم نه دی. زه خپل سکول والې سره چې خبر وکړم ما سره 450 ماشومان دي په سکول کې.
نوموړی وای چې د دغه سیمې په سکولونو کې د ماشومانو شمیر زیات دی او سهولتونه ورته کم دي. دا راز په کار دی چې حکومت استادانو ته وخت په وخت د نوي دور د تقاضو مطابق ټریننګونه هم ورکړي.
نن سبا دور چې دی نو دا لږ ډېر په تیزۍ سره چل شوی دی. نوې ټکنالوژي د نوي کورسونه دي او د نوې دغه ضرورت دی، د نوې ماین ضرورت دی. دا یو څه دی چې زمونږ ساده چې کوم دی دا به وایي چې مطلب دا چې 20-30 یا 40 سال او فرق تجربه خوشته دی جی. او دا هغه وخت علي کتابونو مطالعه کې اوس کې لګه مشکلات شته دی جی. دا د حکومت دی موارد چې لکه بیا دی ټیچر څه مطلب دا چې په مختلفو پروګرامونو کې لکه ټریننګونه ورکي او هغه مطلب دا چې د اوسني دور تقاضا سره هم آهنګ کی.
حاجی تازه گل د مومند جنسه پلانګار تحصیل د وطنپال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګری استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي. بلخوا د یاد تنظیم د غلنې تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډېر لوی ذمہواری پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روښانه کیږي.
زمان محور سکم دیده ده قوم چیزی او ده قوم ده بچی سر زمان زندگی شریک ده بلکه زمان ده قوم ده بچی پذریه بانی زمان ملکم جوریگی زمان مشرت جوریگی زمان حالات و ماحول جوریگی زمان چه زمان خود وطن پال خصوصا داویه ما چه ده وطن پال مانه داده زمان ده وطن جور کو زی پالنه او کو ده وطن پالنه بسنگه کیگی زمان پا توپا کو کیگی نه پا ترو بانه کیگی زمان پا خیر بانه چه کده مشره جوړ شي نو د وطن پالنه به انشاءالله موږ ته ډېر اسانه شي.
نوموړی زیاتوي چې د دې مشن لپاره ضروری خبره دا ده چې هر استاد خپل ځان د ضمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکرۍ نه بدله ده.
خلوص نیت لږ ضروري دی او بلکې که موږ دې ته وګورو چې سبا لکه موږ خپل نیت کې دا ووایو چې د دې ماشوم لاس زموږ ګریوان ته یو زمانه پس بیا راتلونکی دی هغه وجه دا ده که موږ دې وخت کې کمزوري وکړو یا موږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو دا به ووایو چې بس تنخوا به وایو پیله په تاریخ به راشي یو دا نو که داسې موږ وکړو نو دا به زموږ دپاره نقصان هم وي بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خیر چې ډېر زر اج کې بچې کل کې باب والا خبره دا به ډېر زر زموږ نه تپوس کړي بل نو که موږ دغه ځان ته مخې ته کېږو او دغه نه کېږو چې بیس سال بعد دې زموږ حشر شي انشاءالله موږ به خیر نه ناکام کیږو موږ به خپل مشن کې کامیاب روان یو پر مقصد به موږ بچو کیږي تعلیم به کیږي او انشاءالله موږ ټول دنیا سره به انشاءالله موږ قدم به قدم روان یو انشاءالله خو چې موږ د خپل اخرت لږ مخې ته ځان تکیږو او انشاءالله ما ته خو په دې موجوده زمانه کې الحمدلله د استادانو کردار زه خو خپل ځانی چې ډېر مطمئن یم
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غښتنو لپاره وي د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي د دې سبب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته کوم आवाज نه درسم استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته هغه ځکه چې مخکې نه بوزي ولکه مثال به تور ماشوم ته د بوز ضرورت دین استاد دا کولی شي چې په یو ځو ماشومانو یا په کلاس فور باندې تبکر اډګه کې یا سلو خیر اډګه کې کوم سکول نه کې چې بنه دي او د ګورنمنت نه ملاو بلکې اکثر ته ملاو دي خو دا چې کوم ته نه دي ملاو مثال دوه استاده اله علاقې دي هغه کې استاد د ماشوم مثلا په خپل حال کولی شي دلته دینه ګران دي نو زیات مسلې د استاد په لاس کېږي او بل د استاد مسلې چې کوم دي هغه ماشوم سره نه دي لري کې هغه د افسر سره د تعلق سره دي یا د خپل محکمې سره جهاز هم تاسو چې کوم आवाज درسیز مونږه لکه اوس دې زما مخ کې سټایک شي یا ته نو هغه आवाजونه تاسو ته واخی چې درسیدلی نو هغه مخون ته د مفهوم په یو سور او غیر ازرای باندې یا د مفهوم د نراتلو یا د سکول له باندې دوه تامن کې ډېر احساس کیږي مونږ ته مونږ په ډېر ډېر ځت خپل چې د مفهوم د ستاکل لپاره کوشش کوي او هغه مثلا یو استاد مخ کې وسته شي نو دا ډېر افسوس خبره ده مونږ ډېر خپایو.
نوموړی زیاتوي حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومانو لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
د کیدې چې د قبایلي ماشوم یا د کیدې کې د ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا دې کومه پته ده کینو زه مې چې کده قبایلی استادان نن پکې څنګه مې دغه وایي چې دا کور جوړولو کې د کتابونو مرتب کولو کې د دې انداد واري سټیشن دا به ډېر فایده وکړي کې چې موږ دې دګي د ماشومان سره دا او دا ماشومان د انې د پی جی سی استاد کله د زنه مندګي پکې وشي د سی ټی استاد پکې وشي د مدن های سکول یا د سی ټی استاد پکې وشي دا به زما یار باندې زما په خیر باندې خپويږي.
محمد نعیم په مومند جنسی کې د وطنپال استادانو د غلنې تحصیل مشر دی وای دوی د میاندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار ووسی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0024222 یو یو دو سلور یو دو یو او اوس خپل کوربه بنو شاته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ.